السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې خبرونه. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربورګ سره د نجونو پر تعلیم خبرې کړې. د ښاغلي کرزی له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوې، نوموړي په دې ویډیوي کانفرنس کې د نجونو د تعلیم او کار ته د ښځو د بیرته ستنېدو په برخه کې د انالینا بایربورګ د هڅو ستاینه وکړه او د نجونو تعلیم د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادی او ترقۍ لپاره حیاتي مسأله وبلله. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړل. طالبانو له جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دا ورکړې او په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو د تحصیل مخه هم نیولې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو فعالانو دی او افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې. په واشنگټن ډی سی کې د نصرت احمد یار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته کډه شوی وو، د لیفت په نوم شرکت لپاره ټکسي چلوله چې د دوشنبه سهار وختي د څلورو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. په افغانستان کې پخواني سرتیر سکاټ ګریکان لیکلي چې له احمد یار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بی سی نیوز پرون راپور ورکړی چې دغه یو دېرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. د دې افغان له کورنۍ سره مرستې لپاره په آنلاین بڼه د بسپنې ټولولو دوه کمپاینونه شروع شوي چې ترجمې یې 6000 امریکایي ډالر راټول کړي دي. د دې قتل انګیزې لا معلومه نه ده، خو د امنیتي کامرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې له ځایه د تېښتې په حال کې ښکاري. پولیس ویلي هغه کس ته به 25000 ډالر جایزه ورکړي چې معلومات یې د تورنو کسانو د نیولو یا محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله مند دی چې افغانستان به وکړی شي په بنگلادیش کې لوکوربه هیواد نننۍ 500 اورا یا یو ورځنۍ سیالۍ هم وګټي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات منشن میل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
تما کیږي چې د نننۍ لوبه دویمه لوبه دا به هم ډیره خطر سره کو، مونږ یو ډیر ښه لوبډله لرو.
افغانستان توانېدلی په خپل لومړۍ یو ورځنۍ سیالۍ کې بنگلادیش ته د 12 منډو په توپیر ماتې ورکړې. دواړه هیوادونه به خپله درېیمه ورځنۍ سیالۍ روانه سیشن بي وکړي او بیا به دوی شل اوریزه مسابقې سره کوي. د سوریې په مرکزي برخه کې لږ تر لږه 14 کسان د یوې مرګونې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې مړه شوي دي. روغتیایي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې دا په دې هیواد کې د 24 ساعتونو پر مهال دویمه وژونکې پیښه ده. په هومس کې د روغتیا رئیس ډاکټر مسلم عطاسی د جرمني خبر اژانس ته ویلي، د هومس د ختیځ په 40 کیلومتره کې د پرونی ټرافیکي پیښې له کبله دوه کورنۍ او 15 غړي مړ شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. پیښه هغه وخت وشو چې یو کوچنی لارې چې دغه کورنۍ یې لیک ډول لوی لارې سره ټکر وکړ. په پیښه کې 14 مړ تن د لوی لارې چلوونکي وو. د پنجشنبې په ورځ بیا په هما ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې 6 کسان مړه او 13 نور ټپیان شوي وو. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطینی افراطي وسوال په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې ووژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روان کړکیچ د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینیانو چارواکي وایي وسوال جګړه هغه وخت پیل شو چې د اسرائیل پوز د لویدیځ غاړه پر نابلس ښار چاپه واچوله. د فلسطین روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل د تهاجم په نتیجه کې دوه کسان د وزارت په ټوکو شهیدان او درې نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې پرون جمعه ویل هڅه کوي چې د جایپوري اټومي بټۍ چت لاسرسی پیدا کړي. د اوکراین د اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب روس له هغه اندېښنې راولاړې شوې چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړل شو. روسیې د 2022 میلادي کال په مارچ میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې پر دې اټومي بټۍ ولکه وکړه چې د اټومي پیښې په باب یې اندېښنې ولاړې کړې. روسیې تر اوسه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې ته د دې بټۍ د تفتیش او کتلو محدوده اجازه ورکړه. وجهي روان امنیتي وضعیت خوله ده. د ادارې مشر رافائل ګروس ویلي دوی د اټومي بټۍ ته د لاسرسي په برخه کې له محدودیت سره مخامخ دي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوی، خو له هغه وړاندې سورا پورنه. د افغانانو یو جلاوطن شورا وایي د افغانستان د اوسنیو سیاسي اقتصادي او بشري کړکیچ د کمیدو لپاره مذاکره غوره بدیل دی. په داسې حال کې چې لکه طالبان په افغانستان واکمن شوي، د بیوزلۍ پراخېدو او له دې هېواد د دلوست قشر وتلو د ګڼو ادارو اندېښنې هم راولاړې کړي دي. خو دا شورا بیا وایي تر اویاو زیاتې اتحادیې لري او هڅه کوي چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي.
په استرالیا کې د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا وای په افغانستان کې د روان سیاسي اقتصادي او بشري بحران حل مذاکره غني. دغه شورا چې وای د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیات اتحادیې پکې شامل دي، په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ غني. د بهر میشتو افغانانو نړیوالې شورا مشر دور محمد اشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی غواړي په راتلونکي کې د یو ائتلاف په تشکیل سره د طالبانو او نړیوالو لاستازو سره مخامخ خبرو تکینی.
موږ به د دغې لار څخه یوه ډله جوړه کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بله ډله د نړیوالو سره. په دغه کې دوه هدف لرو. یو دا دی چې د ټول ائتلافونو، ګوندونو، سازمانونو او هغه شخصیتونو چې اوس په افغانستان کې په دغه مسایلو کې ښکیل دي هغوی په دغه ائتلاف کې استازي ولري، د یوه غږ دپاره کار وکړي. او بل دا دی، دوهم هدف مو دا دی چې د نړیوالو دپاره همدارنګه د طالبانو دپاره په افغانستان کې افغانان په نړۍ او په داخل د افغانستان کې د یوه لارې څخه یا د یوه مرجع څخه غږ پورته کړي.
د بهر میشتو افغانانو نړیواله شورا په افغانستان کې د روان بشري، اقتصادي او سیاسي بحران یو علت په دغه هیواد کې د اساسي قانون نه موجودیت ګڼي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د غډلې خپلواکو سیاسي، مدني او نورو ټولنو ته د فعالیت اجازه نه دا ورکړي. د بهر میشتو افغانانو د نړیوالې شورا مشر دور محمد اشناوی په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي بحران له کبله په میلیونونو افغانان اغیزمن شوي دي.
په وخت سره ډېر مامورین بیکاره دي، ماشین نور کول کېږي، متقاعدین بیکاره دي، د کلونو کلونو راهیسې معاش نه اخلي، ښځې چې د کار څخه پاتې شوي دي پر کور کښېنول شوي دي، معاش نه لري. موږ د دې غږ پورته کړی دي، غواړو د دغه زموږ شورا د یو داسې اورګنایزیشن باندې تبدیل کړو. دا اوس په اخته یو د دې د کار مخې تللی دي چې وکولی شو بعضې نړیوالې پروژې واخو د ملل متحد څخه چې دغه مامورینو ته همدارنګه د بېچاره او غریبو ته په مختلفو برخو کې په اقتصادي لحاظه موږ وکولی شو کومک وکړو.
د بهر میشتو افغانانو نړیواله شورا څه باندې دوه کاله مخکې جوړه شوې چې وایي غواړي په افغانستان کې د پخلاینې او تفاهم لپاره هم فضا ایجاد کړي، د غراز د اقتصادي تحرک لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په وینا دا مهال 28 میلیونه او 3 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو پر لندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د نورستان په لویدیس کې اوسیدونکو او ډاکټرانو وایي روغتي مرکز ته تیرو سخت بارانونو کې بو پورته شوی دی او میلیونونه افغاني زیان ورړول دي. د دوی له قوله الله هم دا روغتي مرکز لو بو ډک دی او د ناروغانو په ګډون روغتي پرسونل هم له ستونزو سره مخ کړي دي. نورستان کې راوتلي او سیلابونو منډول ته غزیدلې سړک هم ویجاړ کړي او خلک یې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د نورستان لویدیزو ولسوالیو کې د راغلو سیلابونو له امله د منډول سرک او روغتي مرکز له کاره وتلې. ولسونه خپل کورنیو ته د اړتیا وړ مواد او د سیوډن همکار مؤسسه اړوندو روغتي مرکزونو ته درمل او اړین توکي نشي رسولې. دغه سیلابونه دوه اونۍ وړاندې راغلي وو. د لویدیز نورستان یو تن اوسیدونکی عبدالصبور کریمي د سیلابونو له امله د رامنځته شوو ویجاړیو او د ولسونو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کوراج درې بستره صحي مرکز سیلابونو ویوړل او اوس په کې سین روان دی چې سړک هم وبوړې دی. ډاکټر صاحبان، صحي پرسونل او ولسونه د سختو کړاوونو مشکلاتو سره دچار دي.
په نورستان کې د سیوډن مؤسسې مسؤل ډاکټر محمد فاروق صحاق ازادي راډیو ته وویل د کوراج روغتيي مرکز ته د 3 میلیونو افغاني زیان رسیدلې اوس هم پکې د سین اوب روانې دي. د هغه په وینا چې روغتي مرکز ته د لن محل لپاره یو کری کور دیوله خو د تنګوالی او زې نشټوالی په وجه ستونز سره مخ دي. ډاکټر سهاکوایل ټولو ستر ستونزې د سرک ویجاړېدل او لکاره وتل دي چې له عملی دوی خپل روغتي مرکزونو ته اکمالات نشي کولې.
یو خدا کلینیک لمنځه لاړه او بل د منډول لسوالۍ ته دغه لاره هم قطع کړې ده. دوه هفتې وشوې چې دغه لاره د ترافیک او د تجارت او د کاروبار او د خلکو د روزبره ضرورتونو په حساب باندې دا لاره قطع ده. یو طرف ته خدا ده چې د کوراج کلینیک د منځه تلل ده او بل هغه طرف ته چې څلور نور کلینیکونه دي او د منډول لسوالۍ بشپړ روغتیایي مرکز ده او د هغې نور فرعي مرکزونه دي، هغوی ته هم اکمالات نه کېږي. نو خلک د ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ دي.
دوی له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ټولنو غواړي چې څومره زر کېدی شي باید د سرک بیرته پرانستلو او د کوراج روغتیایي مرکز ته په یو بل مناسب ځای کې د نوې ودانۍ جوړولو لپاره ګړندی ګامونه پورته کړي. د نورستان اطلاعاتو او کلتور ریاست کې د اطلاعاتو امیر فضل خالق خالقیار بیا ازادي راډیو ته وویل چې د سرک د ترمیم لپاره هڅې پیل کړي او د روغتیایي مرکز لپاره هم د یو مناسب ځای په لټه کې دي.
کوم غزیدلې سرک د تیرې ونې د سیلابونو او روغتونو له امله تخریب شو بشپړ ډول له منځه تللی وو. د فایدامي ریاست خپل تخنیکي ټیم هلته استول او هغوی سروې کړې ده، خو د سرک د جوړېدو کارونه لا نه دي شروع کړي. خو بلخوا د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست له لورې عملا هلته کار شروع ده چې محلي خلکو ته خوراکي مواد ورکوي، هغوی د خوراکي توکو په بل کې کار کوي. په دې راتلونکي کې به دا لاره وصل شي.
دوه نه وړاندې د نورستان په منډول دواب او نورګرام ولسوالیو کې د سختو ورښتونو لامل سیلابونه راووتل چې خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ د کوراج کلینیک سرک ویلی او سربندونه هم ویجاړ کړل. له هغه وروسته د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې سیلاب بیا دوه تنه ووژل، درې ټپیان کړل او نور زیات ځایونه یې له کاره وویستل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له نړۍ دا چې ملګرو ملتونو تایید کړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره راهیسې د سلګونو ماشومانو په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنرۍ په راپور کې چې پرون جمعه خپور شو دا هم لیکل شوی چې په دې جګړه کې د سلګونو ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په باب دی ویلي، د 2022 نه د کال فبروري میاشتې راهیسې د 2023 نه د کال تر جون میاشتې پورې په اوکراین کې د 1500 ماشومانو په ګډون څباندې 1100 ملکیان وژل شوي او د څباندې 0 ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور وایي په قربانیانو کې 40% ښځې دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنری د راپور لمخه د غشمیري د اوکراین په 1504 ساحو کې سبسي ودی. د دې ترڅنګ په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په سیواستپول کې چې د روسیې له خوا اشغال شوی هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ملګری ملتونو په راپور کې راغلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر شای تر دې څو برابر زیات وي، ځکه په زیاتو سیمو کې چې په جګړې پورې نوري اړوند پیښې شوی مرګ ژوبل نه دي ثبت شوی، لکه ماریوپول او سیویرو شهرونه، دغه راز د دونیتسک او لوهانسک نور شهرونه. هغه سیمې چې ملکیانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده دونیتسک، خارکیف، کیف او لوهانسک دي. زیاته مرګ ژوبله د 2022 د کال په مارچ او اپریل میاشتو کې ثبت شوی او د 2023 د کال په فبروري میاشت کې کم شوی ده. راپور وایي د 2023 د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د میاشتې په اوسط ډول د ملکیانو مرګ ژوبله 1600 نوي وه، خو په می او جون میاشت کې دغه شمېرې بیرته زیاته شوي او په میاشت کې 1400 ته زیاته شوې ده. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنری لیکلی چې د 2022 د کال له فبروري میاشتې د 2023 د کال تر جون میاشتې پورې د ماینونو له کبله د څه باندې 900 کسانو تلفات سبسي وي چې له ډلې 293 کسان مړه او 612 تنه ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې زیاته مرګ ژوبله د لوی بمونو د کارونې له کبله خلکو ته اوښتې او ویل کېږي چې هوایي حملې د توغندیو ویشتل، د درنو وسلو، ماشیندارو، سپکو وسلو او لاسي وسلو کارول هم پکې شامل دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
کورما باد چې ازادي رادیو اوري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیروي ساعت ژوندۍ خبريږي کول شي زموږ ټول خبرونه الته واوري خبرونه جلال ته ولاړ شي کول شي بیا تاسو موږ تکراری خبرونه هم کتا سي اوریدل غواړی شته زموږ د ویډیو برخه هم په ویب سټ کې شته تر خو مفصل راپور نه زموږ هلته په لیکلې باندې شته دا کول شي وي ګورې لژمن سره سمج د خبرونه په فایل کې یادونه کړې و د پاتې برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوی درسي ساعت او د خصوصي پارزانګړي خبرونه چې په یو بل پس خبريږي خو وخت ولري.